السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونې ډیره برخه مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه برنامه درته زما همکار فریبا ظاهر وروسته وړاندې کوي. موضوع هم معاصر مریتوب یا معاصر غلامی ده. تاسو کولی شئ چې خبرونه واورئ، ځان پرې پوه کړئ او د شته یا د بحث وړ موضوع په اړه باندې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو په پیل کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. ناټو وایي وضعیت په کتو له افغانستانه د وتو پریکړه کوي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انځور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی او بریتانیا لومړنی هیواد دی چې د کورونا واکسین تطبیق ته یې اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه وکړي. ینس سټولټنبرګ د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبري کانفرانس ته دا خبره وکړه.
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووزو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. په راروانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 ته راکم کړي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انځور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تیرې دوشنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مړی ته یې چاړه نیولې ده. لیجیان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې یې ټکان خوړلې. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چینی په اړه بخنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. نیوزیلند، فرانسې او تایوان هم ویلي دي چې ټویټ شوی انځور ټکان ورکوونکی و او ټولو هغو هیوادونو ته یو سپکاوی دی چې افغانستان کې پوځیان لري. چینی ډیپلوماټانو بیا ویلي دغه انځور او ټویټ ته غبرګونونه له حده زیات دي. له غبرګونونو سره سره د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند دا ټویټ نه دی لرې کړی. د اورزګان د والی ویان وای په غزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځای شو ته د عجلو مرستو لړۍ پیل شوې. په غزاب او د هراود ولسوالیو کې له تیرو دو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل لمخې 15000 کورنۍ بیلابیلو سیمو ته بې ځای شوې. د والی ویان احمد شاه ساحل
تیرونی په غزاب ولسوالۍ کې څه کم نه سو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام داشان. سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالۍ کې.
ساحل وایي مرکز ترینکوټ ته د بې ځای شوو لپاره هم له یوې میاشتې د همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد دی چې د یو جرمني کمپنۍ بیو انټیک او امریکا ملګری شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکو اونۍ لپاره بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمني او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینز ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړه. یو شمیر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې کورونا واکسین تولید کړي. دا هڅه داسې مهال کیږي چې د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي او له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون مړه شوي دي. بلورته د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د اسارو لکونو مانوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي. دا مانوګان یا د بیړیو کارکونکي چلونکي او خدماتي منصوبین د کووید 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان 193 غړو پرون په یوه غیر اجرایي پریکړه لیک کې له دولتونو وغوښتل چې کورونو ته د دغو مانوګانو د ستنېدو غم وخوري. شاوخوا 400,000 دا خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي دي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اتو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلي. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر له 13 درې شل اوریځې او دوه ټیسټ لوبې پیل لوی. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په ښه کېدو سره خپلو تمرینونو ته وګرځي څو د لوبو لپاره چمتو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه بل اوریدونکو آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنوریدونکو السلام علیکم. از فریبا ظاهر د خبرونی ته بیا هم تاسو ته شراغلسم. هله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ دوستانو. نن بیا مشتاسه پریوي ځنګړي موضوع باندې خبرې کوو. ستاسو نظرونه راخلم او تاسو کولی شئ چې خپل د خپل سیمو د البته موضوع اړوند مسائل را سره شریک کړئ. د نن ورځې پروګرام مو معاصري بردګۍ یا په پښتو کې ورته مریتوب وایو ځانګړی کړی دی. شاید دا نوم زموږ په ټولنه کې ډیر نوی اورېدل سوی خو بیلګې ډیرې لرو چې د خبرونې په لړ کې به خبرې ورباندې وکړو او ستاسو څخه به هم واورو چې ستاسو په سیمو کې کومې بیلګې ویني. یوازې افغانستان نه بلکې په ټوله نړۍ کې څه باندې 30 میلیونه کسان د دې معاصرې بردګۍ قربانیان دي خو دا کار په قانون کې نه دی تعریف سوی. د دې بیلګې څه دي؟ مثلا جبري کارګری کول، د پور په مقابل کې کار کول، جبري ودونه، د انسانانو تښتونه او داسې نور ډیر مثالونه مشتاسو په خپل ټولنه کې وینو چې په همدې معاصرې بردګۍ یا مریتوب باندې اخته دي یا قربانیان دي. نن د دسمبر 2 ده او دا ورځ د کار نړیوال سازمان له لوري د همدې بردګۍ او یا مریتوب د لغوه کولو نړیواله ورځ نومول شوې ده. البته دا یادونه هم باید وکړم چې په ټوله نړۍ کې اوس دا نړیواله یا معاصره بردګۍ لغوه شوې ده، اصلا ورته اجازه نسته. معنی دی په افغانستان کې هم د امان الله خان د دورې راهیسې دا مسله معنا شوې ده خو لا هم موږ په بیلابیلو ډولونو باندې د دې بیلګې وینو چې خلک ورباندې اخته دي او قربانیانې دي. په دې باره کې ستاسو څخه هم اورو چې په دې خپرونه کې به راته ووایاست چې تاسو په خپلو سیمو کې د دې ډول بردګۍ یا مریتوب کوم ډولونه وینئ. او دغه راز د خپرونې یو میلمه هم لرو، ښاغلی ایمال صافی د رواني ناروغیو ترینر متخصص دی چې دوی به هم زموږ ځینې پوښتنې راته ځواب کړي. صافی صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته خپرونې ته شرغلاس وایم او غواړم په دې اړه یو څه تاسو څخه واورو. په لومړي سر کې چې که تاسو د بردګۍ د تعریفونو په اړه راته وایاست چې د دې تعریف اصلا څه دی چې یو څه زموږ اورېدونکو ته وضاحت حاصل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول سلامونه وړاندې کوم او ګرانو اوریدونکو ته. د بردګۍ یا غلامۍ په ارتباط باندې په مختلفو ادوارو او د تاریخي دورو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تعریفونه د موضوع ته وضع شوي دي. خو په کلي توګه یا ټولیزه توګه باید داسې ووایو، د یو چا د فزیکي او رواني توانمنتیا څخه په خپله نفع سو استفاده کول او د هغې استعمالول او د هغې د رواني او فزیکي فوایدو یا ګټو نه ډېر په سود وړل او په خپل هغه شخص چې قرباني شوی دی هغه د خپل د فزیکی کار او یا رواني کار او یا ذهني کار د لاسراوړونو په ارتباط هغه مثلا یو څه کم مترسیږي، او هغه څوک چې د دې نه سو استفاده کوي، یعنی استثمار کوي، نو هغه یو څه زیاتې ګټې لاسته راوړي. یعنی د یو شخص د مادي مانوي فکري او فزیکی ګټو نه په خپله نفعه استفاده کول په جبري توګه او یا د نیرنګ او پرېد د چل د لارې نه لاسته راوړل، او بیا په خپله هغه څوک چې د دې قرباني شوی هغه د دې نه کوم خاص سود په هغه اندازه چې د خپل دغه فزیکی فعالیتونو او رواني فعالیتونو قرباني کوي په هغه اندازه د ته مز نه رسیږي. یعنی د ده د لاسته راوړلو نه نور څوک په خپله نفع باندې استفاده کوي. نو دغه دی چې موږ وایو چې دا یو غلام یا برده دی، لکه د ده ټول شیونه، د ده مالي ازادي، د ده فکري ازادي، د ده اقتصادي ازادي، دا ټول د یو بل چا پورې تړلې وي، او دغه خوانه په ده باندې تحمیل شوي وي بعضې کارونه، او د ده د فوایدو نه هغه لاسته راوړنې درلودلې وي. یعنې که یو ټولیز او جامع تعریف ولرو، نو زما په نظر د مختلفو تعریفونو نه که راواخلو دغه به یو کلي تعریف وي.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب ایمال صفای، که تاسو لطف وکړئ د ټلیفون پر کرښه سره پات سئ، موږ به بیا هم تاسو ته راسو نورې پوښتنې لرو چې مطرح یې کړو او اورېدونکو ته معلومات ورکړو. له اورېدونکو څخه به هم واورو، یو اورېدونکی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د خپل نظر وایست چې تاسو په خپل سیمه کې د دغه معاصرې بردګۍ یا مرئیتوب کوم بېلګې وینئ، کوم ډولونه یې تاسو وینئ په خپل سیمه کې؟ مهرباني وکړئ.
سلامونه نظر نه فریبا جان، تاسو ته او ټول دوستان ته ډیرات خپلواکي ما اړیکه منو.
خپلواک صاحب ستړي مسیح پرمانی ته مهرباني وکړئ، خپل نظرات وایس.
نظر فریبا جان په وخت سره افغانستان کو نه کوم مریتوب نه سام، نیم مریتوب یا نیم غلامی سره هغه څنګه نیم غلامی ده چې خلک افغانستان
بله خپلواک صاحب بخښنه سره ستاسو د ټلیفون اړیکه لږ سمه نه ده، موږ ته ستاسو آواز قطع وصل راځي، خو تر یو حده مو ستاسو د خبرونو یو څه واخیستل چې تاسو په افغانستان کې معاصر بردګي نسته، نیمه بردګي یا نیمه مریتوب ستاسو بیلګې مو یاد کړې، مننه د ستاسو نظر دی. له یو بل اورېدونکو څخه به هم واورو چې دوی څه نظر لري په دې اړه. بلې مهرباني وکړئ، خپل نوم وښایست او د موضوع په اړه خپل نظرات څرګند کړئ.
بله
مهرباني وکړئ، خپل نوم وایست. بله موږ تاسو ژغ غوړو، مهرباني وکړئ.
کریم الله یم له پامان.
مهرباني وکړئ کریم الله وره. بله د دې وروره اړیکه سمه نه ده، یو بل اورېدونکی به راواخلو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. د معاصرې بردګۍ یا مرئیتوب په اړه تاسو چې تاسو په افغانستان کې کومې بیلګې یادولای سي چې یو څه واضح شي نور اورېدونکو ته؟
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او د موضوع په اړه لطفاً.
ریبا خورې ډېر ښه پروانم ده، بس چل دی چې زما نوم قاري محمد رفیق علم دوست دی، احمد شاه بابا مین نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. خورې عرض، دنیا کې بردګي اوس هم شته خو بڼه یې بدله شوې ده. ډېر ځایونو کې زموږ ملک کې هم شته، نور ځایونو کې هم شته، خو یو مملکت چې هغه د عربي ممالک خاص کر سعودي عربستان کې اوس هم بردګي ده، خو شکل یې بدل ده. په کوم دا د نور ممالکونه آسیایي ممالکونه خلک هلته هغه لري کفیل، بس هغه کفیل په ویزه لري بنده بندې، مطلب دا ده چې یعنې کفیل په لاس کې، نو کفیل ته به پیسې ورکوي او کپیل په خوخه به ګرځي د کپیل په خوخه به کار کوي چې کپیل در سره خوخه نو نو پیسې در کې شړي دي دا ډیر سوي دغه بردګي خو په دې نه روانه ده په نورې دنیا کې به کله سي مماري په خو اوس مشتاق سي سماري د خو بردګي څه هو شکل به در څه خو نه پیږي
بله ډیره مننه کوم تاسو نه بیا هم له بده مرغه د ټلیفون کیفیت لږ سم نه دی اما یو څه چې زه غواړم واضح کړم که تر دې چې نور اوریدونکي هم راوخلم موږ به وروسته له ډاکټر صاحب صافی څخه هم په دې اړه نور وضاحت وغواړو یو څه بیلګې زه درته وایم مثلا په افغانستان کې یا زموږ په ټولنه کې چې کوم بیلګې موږ وینو انجونې په جبري ډول ودیږي یو کس دی یا پلار یا ورور د یو چانه پورې وړی دی بیا دغه په مقابل کې خپل لور یا خور یا بل چاته ورکوي هغه خور یا لور د خپل میړه په کورنۍ کې په یو ډول د بردګۍ په توګه استفاده ځنې کیږي او یا ورته کتل کیږي یا هغه په یو ډول سر نسی راپورته کولی بڼه یې بدله ده ظاهرا دغې نوم دا دی چې یو نجلۍ د واده سوې ده مګر جبران واده سوې ده هغه د برده په شکل دغې نه استفاده کیږي له بده مرغز موږ په ټولنه کې داسې بیلګې سته او یا هم یو نفر دی پور اخلي د یو چانه ځانته کوټه جوړوي یا بل هر ضرورت ته یې رفع کوي دغه په مقابل کې دی بیرته پیسې نه لري چې خپل پور ادا کړي بیا دی هماغه کس ته چې د پیسې ترې اخیستی دی کار کوي دومره کار کوي چې د بیرته پیسې نه اخلي چې دغه پور ادا کړي او دا کله کله دغه پورونه دومره ډیری چې دی حتی په خپل ژوند کې نسی ادا کولی د اولادونه اتش پیدا کیږي هغوی چې غټانیږي د خپل پلار د پور د ادا کولو لپاره مجبور دی چې په وړیا ډول کار وکړي کار کوي مګر پیسې په مقابل کې نه اخلي ځکه خپل پور باید ادا کړي موږ تاسې په افغانستان کې شاید ځینې کسان لیدلي چې د خښتو په بټیو کې کار کوي بس تا کورنۍ دی هلته کار کوي یا د نورو خلکو د غیر د خښتو بټینه نور سختمانی کارونه کوي په کور کې دننه کار ورته کوي هرڅه کې دا زموږ هغه بیلګې دي یا جنسي بردګۍ دي مثلا له یو ځای څخه نجونې تښتول کیږي بل ځای ته بیا هلته د هغوی نه ناوړه استفاده کیږي پرته له دې چې د نجلۍ ته پیسې ورکړل سي هغه په وړیا ډول دغه مالک ته یو چا چې دا ترلاسه کړی ده هغه ته یو ډول کار کوي او له دې نه ناوړه استفاده کوي کار ترې اخلي دغه ځینې بیلګې دي موږ نورې بیلګې هم لرو غواړو ستاسو نه هم په دې اړه واورو که تاسو مې یو دوه درې بیلګې راته ووایاست چې په خپلو سیمو کې څه دغسې بیلګې اورېدلې لیدلې مو دي او یا مو اورېدلې دي چې کولی سي له دې خبرونې له لارې له نور اورېدونکو سره شریکوي یو اورېدونکی راځي سر د ټلیفون پر کښه دی بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنې او مستقیم موضوع ته
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه په هغه د نصر احمد خبرې کوم له کابل نه دما په نظر خو وسم کړو چې ستاسو د غلامي و نیما غلامی د زکه ستا چې یو سړی په کلی کې ملکی هغه نور ملک صاحب چې څور توایي د سنوای چې دا روا وای کنا روا وای خو دې خبر مانی هغه کنا روا خبرې ني هغه خور او غریب دې ملک خبره مانی او دغه شکل باندې دغه شکل د بسرور په دغه قسم باندې وسم دغه غلامی ستا په افغانستان کې او دغه دې څه جنو کوي چې په وړو سین کې ورکول کیږي دغه یو تجربه تاسو ته دا ولې جنو کوي واده سوي دا د خي زړیږي او دغه د اغلس کلنې شل کلنې چې واده شي هغه لکه کدو به سروره یو 140 تو کلو چې زړیږي دا ما خپل تجربه ده ما په دا وطن کې دا پښتنه کړه د کومه دا ولکې واده سوي هغه در د خي زړیږي دا د ما نظر او بسروره ما دا
تربیه کړه ده نور په مخه ښه نه کور مودن زه هم غواړم چې همداسې بیلګې ستاسو نه واورم چې نور اوریدونکو ته واضح سي چې زموږ په ټولنه کې کمی کمی ناخوالې سته او یو مفکوره ورکړل سي چې دوی کم څه ته بردګي ویلای سو او څنګه کېدای سي چې د لمنځه یوسو یو بل اوریدونکو به هم راوخلو بیا به زموږ میلمه ته ورسو بخښنه غواړم چې ډېر وخت د ټلیفون پر کښه پاته سوې بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایست او د موضوع په اړه نظر مو څه
مننه سلام او ته محترم ډاکټر صاحب ته مننه کوم په زړه دی ورداګې ما دی ورداګو باندې چا کول سونه نه پلي کا وسه شو
ورداګ سره مېرمه دی وکي
نو واقعاً مشکلات زه ښکړې دي خصوصا په غوړه روپلاتو سیمو کې مشکلات ښکړې دي زه خپل د سترګو لیدلای غوړ درته بنوخ سیمه کې کس په بل کس باندې قرض دی په دوه خط کې ورته خپل لور ورکړه خو دغه لور ژوند یې دیاله تو باندې پوری خراب شو په دغه کور کې دغه لور تابع ملي کېدل چې تقدم راي او له ارزښت مخته په داره کم کارت کې دغه پلو ورکړل یعنی هغه ژوند دغه ژوند داسې شو چې هغه انجلکې په دوه باندې راځو چې هغه خپل ځان ووژني چې دغه ژوند چې ډیر په تکلیف شي دغه خپل چې دغه ژوند کما دغه نوې مرګ مو په بهتره به زرمې ده نو زه داسې یم چې هر هغه څوک چې سوې استفاده کو د یو چا د انسانیت مې او د یو چا د خونه په څلور کې دغه ځینې موضوعات چې کی نو د مو په نظر زه دا کار نه بولم او زه نو په خاصونو مې دا غږ دی چې یو څوک د دسر مزدوري کوي یو څوک د په څلور انسان ټول یو انسان یو نه داسې په درنه سترګې باندې تاسو کتل شي چې هغه کاسو زیاتره خلک دي چې ورسره مزدور شي باور وکړي د انسان په سترګې کنه نو په کاسونو د مو دا غږ دی چې با د انسان په د انسان په سترګې وکړي چې خایې چې په نظر به تاسو مزدور دا هم دا سنسون د کولون غاز د غریبي مشکل پر غلای دی ځکه دا غبد ورتي پر غلی که چې تاسو لای ټولو وای د تاسو را یو ورځ هم سره په مزدوري کې نو یو کسونو نم دا خوښ ته چې د خپل کارګرانو او د خپل مزدورانو سبا داسې یو حرکت وکړي چې هغه ژوند وکول شي او د مهم دکتور سم نه پښتنه او سوال دا غدا هغه شتمن خلک چې هغه په کور کې په اصطلاح دا کارګری دی او د مسلمانانو لري دغه سبا سلوک دغه د فوره د سپایغون بیا دا مې سوال
ومنله ډېر زیات مننه کوم وردک صاحب مکور مودان ور بسو ډاکټر صاحب صافي ته صافي صاحب اول خبر شنو ورم چې په لیک ډیر منتظر سوی تاسو هم دا وريدونکو خبري واوریدلې خپل مستاسو تخیم واورو چې تاسو په نظر د بردګۍ نوې بڼې څه دي په زموږ په ټولنه کې یا په نور لویدیز کې هم تبن ستاسو په ټولنه کې کیسه که نو مې بدل دی مګر ستاسو خو واړو چې د نوې بڼو په اړه واورو
بله بردګۍ خو انواع مختلف شکلونه باندې اوس په نړۍ کې او هم زموږ په هیواد کې متاسفانه که د خپل هیواد په سطح باندې فکر وکړو زموږ په هیواد کې ډېر زیات ماشومان یتیمانان دي ډېر کورنۍ بې سرپرسته دي دا ماشومان شاقه کارونو ته لیږل کیږي د کورنیو د خواونه او هغلته د کار فرما یا هغه څوک چې هغلته صاحب د کار دی ماشومان ته ډېر لږ مزد ورکول کېږي او د هغې باندې ډېر زیات ساقه او فزیکي کارونه سرته رسول کېږي چې دا یو غیر مستقیم شکل د بردګۍ دی د ماشومانو شاقه کارونه هغوی په روان دي په موجوده حالاتو کې او بیا په راتلونکي کې ډېرې بدې اغېزې شي دوی مساعد کېږي په موجوده حالاتو کې دوی د فزیکي تاوتریخوالی سره او همدارنګه د رواني تاوتریخوالی سره مواجه کیږي چې دا بل زموږ په هیواد کې ډېرې زیاتې دي همدارنګه د وړو نجونو ودونه دي د ډېرو پیسو په مقابل کې هغه یو ویلي وایي ما دې تحقیق او څېړنه کړې ده چې دا بیا زر نه ځړېږي خو برعکس دا موضوع په واړه سن کې ودونه د جسمي او رواني د لحاظه ډېر زیات تصیب پذیر وي دغه ماشومان بدو کې ورکول کېږي او زیات پیسو په مقابل کې ورکول کېږي د هېواد په سطحه باندې دا مسایل او ستونزې دي او یا دلته مثلا په پټو کې کار کول خلکو سره او هغې کم مزد ورکول دا هم یو نوع د بردګي ده چې په غیر مستقیم او رسمي شکل باندې نه ده د ماشومانو قاچاق کول دي چې دا بیرون ملکونو همدارنګه د اروپا او نورې نړیوالې سطحه باندې هم بردګي همدا اوس موجود ده په تقریبا په نړۍ کې تر 50 میلیونو پورې شاوخوا انسانان د وروستیو تحقیقاتو په اساس د بردګۍ او نیمه بردګۍ حالتونه لري لکه په غربي نړۍ ته که توجه وکړو جنسي بردګي پکې ډېره زیاده ده د میډیا د لارې نه او یا د نورو ارتباطاتو د لارې نه تنکي ځوانان غلطو لارو ته تشویقېږي او هغوی ته سره او سپین ښودل کېږي او بیا وروسته وړل کېږي د یو جنسي بردې په توګه باندې دا هغې نه هغې تجارت او هغه سیستم روانکړی دی او هغلته د هغې نه فلمونه اخیستل کېږي او یا بعضې مسایل او هغې هغه ډېره ګټه هغه کمپنیانو ته رسېږي حال دا چې په همغه غربي نړۍ کې چې دی مدعیداره د نړیوالو حقوقو دي متاسفانه هغلته دی ځان ته رسمي بڼې غوره کړي دي او هغه کسان چې دغلته د جنسي بردګانو په شکل استخدام کېږي د هغې نه سو استفاده کېږي بیا که کومه یو خپل اواز دیګی بیا د ځان وژنې یا خودکشي په تور او یا د مخدره موادو نه د زیات استفادې په تور یا دی چې د خودکشي وکړي یا ځان وژنې وکړي او غلط هغه حاکم هم دا چې په خپل پاتې وي نو که سړی مطالعه او تحقیق او څېړنه وکړي په نړیواله سطح باندې دا مسائل ډیر زیات موجود دي خو په هر هوا کې بڼه بدل لري لکه څنګه چې ورو ورو د خلیج په هوادونو کې کفیل او دغه شیخانو په نامو باندې بعضې مسائل دي دا کسان چې مزدورې دپاره دي او د هغې ډېره ګټه هغه کفیل ته چې صرف لکه تابعیت لري د هغه خپل تابعیت په اساس باندې ځان فوق ګڼي او بالاخره د ده نه د ده مالي او فزیکي قوه د انحصار او د استثمار لاندې راولي او د هغې نه استفاده کوي. نو مختلف بڼې هم په ملي کچه باندې او هم په نړیواله کچه باندې موجودې دي.
بله ډاکټر صاحب، کله سودې ته چې لکه چې تاسو ویلې چې په افغانستان کې دننه او بهر یا په هر ملک د طرفه جمسنو ورکم یو ناورین ورته وایم، دغه مسالې ته بېلابېل معیارونه دي یا اندازه او کچه کم او زیاته ده؟ مثلا په تحقیقات شوي په هغه هیوادونه کې چې سیاسي ثبات یا کم دی یا اقتصادی مشکلات لري، نو هغوی تر ډیره په دغه مسایلو کې ډیر زیات اخته دي. په دې معاصرې بردګۍ او دغه هیواد وګړي ډیر له دې ناحیې څخه زیانمن دي یا اغېزمن دي. غواړو چې ستاسو خبرو چې په افغانستان کې دغه معیار څه دی، څومره پراخ دی، څومره ډیر دی، څومره د اندېښنې وړ دی او سببونه یې څه دي؟
بلې، ما خو مخکې یادونه وکړه زمونږ دغه دوه درې مسایل ډېر زیات مطرح بحث دي. زما د معلوماتو په اساس باندې چې زه د رواني ناروغیو متخصص یم او دلته کار کوم، نو بعضې زمونږ هغه د حسي او تاریخچې د اخیستنې په اساس باندې یو د ماشومانو د سلسلې وهي موضوع دلته ډېره زیاته مطرح ده. ځکه دلته ما مخکې یادونه وکړه چې په هېواد کې جنګ ده، جګړه ده، بېکاري ده، په ډېرو کورونو کې یتیمانان دي، ماشومان دي، یا د کورنۍ ته رزق راوړي. او مثلا لکه ساده یې ووایم، د کاروبار خلک هماغه کوچني ماشومان دي او هغې ځي مثلا د بعض کسانو سره په کارخانو کې او یا مثلا په مستریخانه کې او یا مثلا په دوکانونو کې او یا په بعض ځایونو کې ورسره کار کوي او هغه کارونه دوی د توانمندي نه ډېر لوړ وي، شاقه کارونه په سر ته رسوي. په چې کله مازدیګر دغه ماشوم کور ته ځي نو صرف یو څلوېښت یا پنځوس روپۍ په لاس کې ورکوي او کار د یو لوی سړي د هغې نه اخلي، هغه ګټه چې رسېږي هغه به مغه کس ته رسېږي. دا د ماشومانو یو نوه چایلډ سلیوري په نوم باندې یادېږي، ماشومان د بدګۍ استفاده دا یعنې په دې شکل باندې ده. همدارنګه د وړو نجونو ودونه، دا مسایل ډېر زیات مطرح دي. مخکې ورور د قرضدارۍ او دا مسایل خو دومره ډېر زیات او کېدای شي په لور پرتو چا قرضدارې شي، کېدای شي ور ولېږي چې دا به ستا مزدوري او چې دا دغه پوره شنو دی راځي یا یاد نجونو په توګه باندې کور د کاریګر نه او یو قسم هزار کور مځکه زیاتې په افغانستان کې بدبخت د ماشومانو د کاش افغانستان او مثلا په هند کې لکه دا زموږ همجواره هېوادونو کې زیاته ده. خو که غربي نړۍ ته یو نظر وشي، ما بعضې مقالات ولوستل، مطالعه مې کړل چې هغلته بیا په بل شکل باندې نیزه شکل باندې یو براین واش کوي د نوي ځوانانو او هغه هڅوي، لکه هغلته جنسي بردګۍ ته ډېر هڅوي. نو دغه مسایل د نړۍ په کچه په مختلفو هېوادونو کې په مختلفو شکلونو باندې او مختلفو عواملو له کبله موجود دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. موږ بیا هم تاسې ته راځو او په ټولنه کې به د دې مسلې پر اغېز باندې وغږیږو، مخصوصا د بچیانو پر ذهني ودې او پر دې مسایلو باندې به بیا وروسته خبرې کوو. یو اورېدونکی پر کشه لرو، له دوی څخه به واورو چې دوی په خپله سیمه کې یا په افغاني ټولنه کې کومې بېلګو سره مخامخ شوی دی کېدای سي چې زموږ سره شریک. بله مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او له کومه ځایه مو اړیکه نیولې، د موضوع په اړه څه نظر لرئ، څه بېلګه لرئ؟
السلام علیکم محترم خور تاسو ته او محترم میلمه ته سلامونه او نیکی هیلې. اغا امیر د جلال آباد د بیسود ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زه د غلامۍ یا بردګۍ یو لنډ غوندې تاریخ ما ځان دغه کړی ده. د زور ځواک او مادي امکاناتو نه سو استفاده کول عبارت د مریتوب یا غلامۍ څخه دي. زمون کوم منطقه کې تقریبا د نن نه 500 شپږ کاله مخکې دغه دلته دغه رواج وو.
دلته دا پوښانی مشرانو ته کیسه کوي یو تعداد خلک وو چې د هغوی به ډېرې زیاتې ځمکې وي سل جریبه اتیا جریبه ځمکې به وي نو هغوی به دا خلک یو چا ته د ځمکه ورکړې وه دیقانۍ باندې بیا زنانه به ورکړي کور کې بیا کار ورته کاوه او د سړي به ورته مال ته واخوي سو یو شی بل شی څه غوښتنې به چې هغوی ته ولي هغه به منل د نه منلو په صورت کې به دوی دا ځمکه ترېنه اخیستله یعنی دغه امکانات دا مالي امکانات دی چې پته کول نو دغه یو نه وه پخوا زموږ په ځای کې وه یعنی دا عالمي او ښکاره وه خو اوس زمونږ په دې منډقه کې افغانستان کې تقریبا که دا یم په بل شکل باندې دي یعنی دا مسی دي یو چا ته مثلا یو د چا په خوښه باندې کار نه کوي غریب سړی ده هغه باندې هغه مادي امکانات قطع کوي خپل لور سره قطع کوي دا هم یو نوه غلامي یا بردګي ده خو دلته اوس په افغانستان کې تقریبا دغه مملکتونه تقریبا د غلامۍ یا بردګۍ په حالت کې اوس قرار لري یو مثال به تاسو ته ووایم چې اوس مثلا غربیان یا امریکایان غواړي چې په افغانستان باندې فشار راوړي چې دلته مثلا اسلامي قانون نافذ نه کړي لکه یو غلطه سزا ورنه کړي مثلا یو زناکار باید رجم نه شي یا قصاص نه شي که چېرته یې وکړي مالي امکانات در باندې قطع کوم دا هم یو نوه بردګي ده یا غلامي ده که چېرته بسته اوس په پخوا به یو فرد اوس مملکتونه یا رئیس جمهور یا وزیران یا کابینه دغه ټول اوس پرېش شل باندې دغه د غلامۍ لکه تاسې افریقا کې وګورئ چې غربیان تاسې ډېرو مملکتونو ته مملکتونو نه غوښتنې لري هغوی باندې د خپل مالي امکانات قطع کوي نو اوس هم په نړۍ کې دا شی ډېر زیات رایج ده نو الله دې افغانستان باندې ورحمي افغانستان کې بسته مملکتونه
اغه مې جوړ زه غواړم تاسو نه یو بل پرشتنه مو کوم چې تاسو خو یو تعریف وړاندې کوي یو بیلګه مو ویل د خپل سیمې لیدلې د سترګو لیدلې حال مو راته وایي څه فکر کوي غواړم تاسو خبروم د دې ستونزې څخه د وټول لپاره څه کول پکار دي خلکو ته او حکومتونو ته په خصوص په افغانستان کې
دا نو حکومتونو ته فقط دغه شی په کار راځي مملکت یعنی رعیت ته یا ولس ته د ولس مملکت باندې یا په دغه باندې په حکومت باندې دا حق ده چې دوی ورته د کار امکانات برابر کړي ځکه چې دا غربت کله د منځه ځي نو دغه بردګي یا غلامي د منځه ځي کله چې غربت په یو ټولنه کې حاکم کیږي نو دلته یو څوک مجبوره ده چې هم غلا وکړي هم د بل چا غلامي وکړي دا د دولت یا د حکومت مسؤلیت ده چې دغه کولی شي حکومت ته د پای ټکی کیږي نو دا د حکومت کار ده بس دا کولی شي دا کار وکړي
بله ډیره مننه کوم یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرښه لرو د دې نظر بر واخلو بل مهرباني وکئ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه
السلام علیکم رحمت الله کوچیم له کندهار خبرې کوم
کوچې صاحب شغله خبرونه ته
زه خو دا ونه دې موضوع په کله باندې په افغانستان کې ګوره څلو څلويک بچی د کفارو راغلي دي موږ د سر سړی د افغانستان اول سړی بیا تر اخیری د پاتر سړی پورې دا ټول د داتن څه نور څلګ بچی سره هغه د دغه غلامی کوي
bale کوچې سه د دې اړیکې پرېسول یو بل اوریدونکو یې لرو د ټلیفون پر کښه bale مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایسته او د موضوع په اړه راته ووایئ چې تاسو کوم بیلګې وینئ ته ما سره بردګي یا مریتوب
زه تاسو ته مننه کوم چې په بجانې کې لمنې مې شې سپښته او سات مشي زاب لا پیر باندې مې د هلمند ولایت امریکا نیولې
میره باندې وکړ
بل هو دا بڅګي غلامي دا خوسته دا خو دې کې زیات د کومې د سیمې کې نه البته نن یې بدل سوې دي نو په بل نامه باندې اجي شي چې د راسو هلمند ته ډېر داسې کسان ست چې په چا باندې فور باندې وي او شزه چا باندې متاو کې څو قتل کې دغه بدل کې شته ورکول کېږي یا هم پوره پر باندې نو تاسو بدل کې چې پیسې ونه لري نو تاسو بدل کې شته ورکول کېږي نو تاسو تاسو نه معنی سره بدل شي
بله زه تاسو نه یو پښتون لرم چې هلمند کڅه هم په ټول افغانستان کې له بده مرغه د کوکنارو کارستا نشي مواد ستا په هلمند کې یو څه دغه اندازې ډیر ده مشه تاسو به ډیر کسان سره مخامخ شوی یاست چې په نشو روج د دې حالت داسې بیلګې هم موږ یادولی سو چې خلک له دغه نشه یي کسانو څخه د پوډر واده ورسره کوي چې زه تاته پوډر در کوم په مقابل کې ناوړه استفاده ترې کوي مثلا حتی کولی سو ووایو چې جنایي یا جرمي کارونو ته هڅوي او اړ باسي او هغه نشه یي کس د پوډرو ترلاسه کولو په خاطر باندې هر کار ته حاضر دی او آماده دی کوي تاسو په خپلو سیمو کې داسې بیلګې لیدلې دي
بلې و داسې بېلګې خو ډېرې زیاتې شته. موږ داسې په کلي کښې اوسېږو نو داسې کسان شته. زموږ په کلي کښې ډېر داسې کسان شته چې نشي توکي کاروي. مثال یا تریاک کوي یا چرس کوي، نو د هغه بدل کښې بل څوک ورته وایي. یا مثال چا سره دښمني ولري، یا مدا ولري، نو دغه کار ته وایي زه تا ته دوه نه پیسې در کوم، یا مثال دوه نه چرس در کوم، یا تریاک در کوم، یا روین، یا مثال داسې بل نور نشي شان، نو دغه در کوم ته پلانکۍ پس ووژنه. نو داسې کسان بېخي ډېر زیات او داسې کسان که په کلي کښې که په ښار کښې، په ښار کښې هم شته ډېر په نشي توکي روزي کسان شته، نو دغسې کارول کېږي بېخي زیات.
بله مننه کوم له هلمند څخه زموږ اورېدونکی و. بېرته به ډاکټر صاحب ته راسو. ډاکټر صاحب صفی، غواړم ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې ماشومانو ته اشاره وکړه چې دوی تر ډېره د دې مشکل څخه اغېزمن دي او صدمې یې لیدلې، د قربانیانې دي د معاصر غلامۍ یا مرییتوب. غواړم په دې باندې پوه سم چې همدا مسله څومره پر یوې ټولنې باندې اغېز لرلی سي، ناوړه څومره صدمه ورته رسولی سي، چې کله د یو ټولنې د ماشومانو ډېره فیصدي په دغسې یو غلامۍ کښې اخته دي، په داسې یو سایکل کښې اخته دي.
بلې، متاسفانه ما مخکې مې یادونه وکړه، زمونږ په هېواد کښې تنکي ماشومان او نوي ځوانان چې هغه دې ته ورمندیانې د فزیکي د لحاظه نه لري چې هغه شاته کارونه سر ته ورسوي، خو هغه د بعضې ملحوظاتو په اساس مجبوره وي چې خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي، او هغه د دغسې خلکو استثمارګرو خلکو په لاس کښې لوېږي چې د هغوی نه بیا څو استفاده کوي. نو د هغې پر رواني، ذهني او فزیکي رشد باندې بد اغېزه کوي. په مختلفو رواني ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس په دې ماشومانو کښې ډېر زیات دی. کله چې دا د فقر حالت کښې او د دغسې ظلم او تشدد په حالت کښې خپلې کورنۍ ته راستنېږي، طبعا په کورنۍ کښې د هغې مور او یا د کورنۍ نور مشران غړي، چې په زیاتره مواردو کښې مور ډېره زیات اسیب پذیره ده، ځکه زیاتره ماشومانو خپل پلرونه د لاسه ورکړي دي د جنګ د مختلفو عواملو له کبله. دغه څه 45 کلنه غمیزه چې په دې هېواد کښې روانه ده د دې په وجه باندې، نو دا چې کله کور ته راستنېږي دا په ډېر خوار زار حالت کښې، پریشانه حالت کښې، د فزیکي ستړیا او د رواني ستړیا سره د یو ځای کور ته چې کله را ځي، د مور په روان باندې بد اغېزه کوي، همدارنګه د کورنۍ د غړو په روان باندې بد اغېزه کوي، او دوی ته هغه مزد نه رسېږي چې مثلا دوی بیا هم د فزیکي لحاظه یو څه تخلی شي، څه خواړه واخلي، ډېر کم مزد ورته ورکول کېږي او هغه کورنۍ ته راوړل کېږي. دا هغه ناوړه داغ دی چې زموږ د هېواد په سیستم باندې پروت دی، او دا د دغه ناروا جګړې له امله دی. نو دا د دې ناروا جګړې او د دغه مشکلاتو په وجه باندې دی، او همدارنګه لکه دا وړې نجونې ورکول یا ودونه، دا هم یو ناوړه دود دی متاسفانه. دا هم د بردګیو حالت دی، یا په بدو کښې د خور لور ورکول، او یا زمونږ د هېواد هغه کارګران چې په بهرنۍ نړۍ کښې کار کوي، بالخصوص په خلیجي هېوادونو کښې، هغلته د کار د قانون نړیوال قانون د صحیح تطبیق نشوالی دی، چې هغلته زمونږ کاریګرو سره ډېر لاس و ګرېوان دي، او هغوی هلته د یو علم مشکلاتو سره دا چې فزیکي استفاده ته کېږي، رواني استفاده ته کېږي، نور فشارونه پرې هم واردېږي. نو دا مسایل ډېر زیات دي. همدارنګه زمونږ هغه هېوادوال چې په غربي نړۍ کښې حتی کار کوي، هغلته ډېر درېیمه کټګورۍ کار یا ډېر ضعیفه کارونه چې هغه نور څوک نه کوي، هغه شاقه کارونه د کمو پیسو په مقابل کښې استخدام کېږي، او یا قاچاق او سو استفاده د انسانانو نه، یا جنسي سو استفاده، او دغه مسایل ټول یعنې که مونږ ووایو په نړۍ کښې په میلیونونو انسانان اوس هم د بردګۍ په حالت کښې قرار لري. دا چې رسمي بڼه یې او رسمي خرڅونه یې مثلا په قانوني شکل نشته دی، اما په غیر قانوني شکل باندې دا مسله ډېره زیاته روانه ده، چې هم په موجوده حالاتو کښې ډېر بد اغېزې شیندي، او هم په راتلونکو کښې د رواني ناروغیو او رواني اختلالاتو لپاره
بلې. ډاکټر صاحب، ستاسې د خبرو په دوام زه غواړم دا ووایم، کله چې سړی ورته عمیق سي همدې موضوع ته، همدغه ډول غلامي یا همدغه ډول کړنې په یو ډول دغه د فقر سایکل یا د فقر دغه کړۍ چې همداسې ساتي، همدا به دوام لري. مثلا یو ماشوم دی یا د یوې کورنۍ ماشومان دي، دوی ټوله د یو کس د پور په خاطر باندې یو بل چاته کار کوي، مزدوري کوي، بیا د دې پور لا نه خلاصېږي، بیا به بل نسل ته پاتېږي، د هغوی ماشومان لا حتی چې غټانېږي هغوی به همدا د یعنې دا د فقر سایکل همدغسې ساتل کېږي. نو بینان ستاسو له نظره څه باید وسي د دغه مشکل د حل دپاره؟ څه حل لاره وینئ؟ څه باید وسي د حکومتونو لخوا او یا خپل خلک باید څه وکړي؟
یو خو د خلکو په منځ کې باید کافي پوهاوی رامنځته شي، بل دغه اسلامي اصول چې دي د خلکو په منځ کې رایج شي. مثلا د بېوزلو سره مرسته ده، دا باید سره وشي خلکو تر منځ، د بل لاس نیول شي، بلکې دې ته وهڅول شي چې هغه استثمارګر او سوء استفاده کسان چې غواړي د خلکو د فقر نه د ځان په نفع استفاده وکړي، د هغې په اړوند باندې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. لکه زه یو مثال وړاندې کوم، یو څوک وایي چې زه دومره کسان خارج ته بیایم چې دغه د ماشومانو قاچاق زیات مطرح دی، بیا چې کله هلته وړل کېږي هغلته په بل چا پلورل کېږي، او بیا هغې نورې پیسې زه د کورنۍ نه غواړي. په دغه رابطه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی باید عام شي، همدارنګه د یتیمانانو لاسنیوی وشي، او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په هېواد کې ناروا جګړه د دواړو طرف نه باید ودرول شي، او سولې مسلې ته باید ډېر ارزښت ورکړل شي. کله چې سوله رامنځته شوه نو د فقر کچه خپله د کمېدو په طرف ځي، او آزاد کارونه، قوانین رامنځته کېږي، اصول رامنځته کېږي، ډسپلین رامنځته کېږي، او یو نظام شاید باید شکل باندې چې هغلته د هر چا پوښتنه وشي، د هغه د کار، د هغه د حق او د مزد پوښتنه وشي، خلکو ته کارونه پیدا شي. نو دا هغه مسایل دي چې زموږ په هېواد کې خو متاسفانه ستونزه ډېره زیاته ده، ځکه دلته که موږ هره ناخواله رانیسو نو آخر سر یې د جګړې دی، ځکه جګړه که په هېواد کې نه وی نو دومره اطمینان او بدبختي به نه وی، دومره بېکاري او فقر به نه وی. یو دغه موضوع د دولتونو تر منځ، زموږ خو د خپل دولت نه کوم خاصې توقعات نه لرو، ځکه دغه دولت لکه شاید باید شکل باندې چې دولت نو ټول امیدواري سولې ته ده، که چېرته سوله رامنځته شي کېدای شي ډېر مسایل حل شي، او هغه سوله عادلانه سوله چې هغلته ترقي وي، هلته عدالت وي، هلته پرمختګ وي، هغلته علم وي، هغلته پوهه وي، او هغلته سوله وي. فکر کوم چې ډېر مسایل موضوع به حل شي. اوس په د خلکو په منځ کې لورګانې مثلا په بدو کې د ورکول په ارتباط د پیسو په مقابل کې د هغې د ولور په نوم چې یو قانوني شکل
بلې بلې مناکم ډاکټر صاحب، د حکومت لخوا پر قوانین او مقررات باندې بیا وروسته راسو یو څو اوریدونکي لرو چې ډېر وخت په ټلیفون پر کښه پاتې شول. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان ته معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر راته ووایئ. مننه. پرې
به خو ټول مخکې ته محترم ملانت او ټول اوریدونکو ته سلامات ورند کوم. البته چې په خیده د ولایت شهري له ولسوالۍ څخه تلیفون وکړ شو وسلیم
ته حساب مېرمنې او کې خبرونه تشرغ لست ستاسو نظر اورو.
مننه. اول خو ته یو هیله یا پیشنهاد کوم چې تاسو مستدار چرشن دې د ورځې خبرونه د 2 بجو مایکروفون تاسو خبرونه راته وایست، نو ورته دې کې مایکروفون ډیر د مېرمنې د اوریدونکو ډیر کم اخی. په خوا به 15 دقیقې او 10 دقیقې مېرمنې ته وخت ورکېدل کېدی، یو ضروري پوښتنې د جوابولې، مګر اوس تقریبا نیمایي خپرونه په مېرمنې باندې مشغولې یو. موږ ډېر خوشحاله یو چهارشنبه باندې موږ ټول خپل نظرونه او خپل تلیفونان در وکړو. په دا نورو خپرونو کې لکه تریشنه اسمان لاندې یا بله خپرونه په هغه کې خو ډېر کم اورېدونکي اخیستل کېږي، نو هیله لرو چې د پخوا په څېر باندې 15 دقیقې مېرمنې ته د ضروري جوابو لپاره وخت ورکړي. رابه څنګه موضوع ته البته بردګي او غلامي خو پر ډول ډول اقسامو باندې درستیان د کپ بدی چې سنجنی او سجی ورکړل کیږي یا په ګرو باندې چوکلي ورکیږي. خو زه یو دې ته هم بردګي او مریتوب وایم چې زموږ اسلامي هیوادونه لکه امارات متحده یا نور عرب دا د امریکایانو بردګي کې د اسرایل په رسمیت وپیژندل، ولو که دا خارج د موضوع ده. دې ته هم موږ بردګي وایو، د غربي نړۍ په تاثیر لاندې دي چې هغه ورته وایي دي هغه کوي. دا هم یو نوع د بردګۍ د کنرلمه په دې باندې نظر ورکوي. مننه.
بله من نکوم تو حساب ستاسی لنظر تخه و دیشه وراندیز مدرلو دی خبروانی پا عرا بله لکتنگ چی تاسی ویل مجرو پا تیرو خبروانو که دیر وقت تاوریدون که ترکه او دا دی خبروانی جورشتم دا غصه دی مج ستاسی وراندیز ورتوائه که انتقاد ورتوائه منوی پر دوار استرگو یو بله ستون زده اغدای چی کلا کلا مثلا دا شبکو مشکل دی چی مج دا اوریدون کو څخه دغه تلیفون نس واخیستلای نو په دې خطر چې په دغه مانس کې په دې ترڅ کې یو خلاره نسی موږ مل مهم لرو چې هم معلومات اوریدونکو ته انتقال زی او هم ستاسو نظرونه راوخلو موږ ډیر زیات د خبرونه د امدید لپاره جوړ شوی چې موږ ستاسو نظرونه راوخلو کور مودن خو په آینده کې موږ کوشش وکړو چې ډیر زیات یعنی نور تلیفوني لیکي هم جوړ کړو چې وکولای شو چې یو اړیکه پرې کیږي بل اوټومات ولر د ځان سره کور مودن یو بل اوریدونکو هم سره د ټلیفون پر کرښه دی ستاسو نظر به هم واخلو بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست بلې لکسی د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده یو بل اوریدونکو به واخلو بلې مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی بله د دې اوریدون کې اړیکه هم سمانه و پریس الکسی مخکې می توخې سپته ویله زموږ دغه ستونزې نو اوس به ورسو بیا هم ډاکټر صاحب صافیته ډاکټر صاحب تاسو مخکې پر بیلابیلو مسائل باندې رڼا واچوله پر سببونو باندې مو خبرې وکړې پر حلارو باندې مو کدا راته وایست چې په افغانستان کې د دې مسلې د پاره قوانین ستا ځانګړي چې څنګه باید دغه ستونزه چې لا پاته ده رسمن نوم د مریتوب نسته مګر موږ بیلګې وینو نو د دې لپاره خاص قوانین یا څه سته او که سته څنګه دې څومره یې واضح وینئ
بله بله قوانین خو د قوانینو کمبود نشته دی د خطونو په شکل باندې لیکل شوي دي مګر قانون هغه وخت کې کارا او نتیجه ورکوونکی چې کله تطبیق شي او د تطبیق کوونکو ترمنځ اراده موجوده وي متاسفانه قوانین خو ډېر زیات موجود دي دلته ستر خوشبختانه خو متاسفانه د عملي کېدو لارې چارې نشته دی هغه کړنلارې چې په هغې باندې دی عمل وکړي او کسان چې دې ته هوډمن وي او اراده ولري چې باید قوانین په عمله سره شکل شاهد او باید تدبیر کړي چې متاسفانه نشته دی نه یوازې د مریتوب په اړوند باندې حتی نور واضح حقوق چې دی د خلکو نه کېږي او هغه ته توجه ورته نه کېږي اوس په قوانینو کښې خو به وایي چې مریتوب نړیواله سطحه باندې مثلا محدود دی او نړیوال کنوینشن چې افغانستان د هغې غړیتوب لري په دغه موضوع کې سمافت دي چې مثلا نړیواله سطحه دا یو څه نشته دی که زه تاسو ته یو بېلګه د اروپا په سطحه در وښیم یا د امریکا د متحده ایالاتو په سطحه باندې هغلته هم قوانین شته خو دا شکلونه او بڼې د هغه استثمارګرو او استفاده جویانو داسې شکل ته اړولي دي چې یو څه قانوني بڼې ورکړي او زمونږ په هېواد کښې خو په دې موضوع ډېره څېړنه او ارتبا دغه نشته دی چې د قوانینو تدبیق به کومه کچه دی په دې اړوند د موضوع په اړوند باندې متاسفانه قوانین مخکې قوانین به وي خو متاسفانه تدبیق یې نشته دی مهم د تدبیق موضوع ده په نړیواله کچه هم که اشاره ورته وکړو په قوانینو کښې به دا موضوع نه وي چې یو شیانه څوک جنسي او یا فزیکي او یا رواني استفاده وکړي او هغه استثمار کړي او د هغه د ګټو نه د ځان په نفع استفاده وکړي اما مونږ ګورو ډېرې بېلګې هلته هم شته چې یو څه قانوني بڼې ورکړي دي زمونږ په هېواد کښې به هم یو څه قانوني ظاهري شکل بڼې ورکړي چې مثلا دغه دلته کار کوي او دې ته مونږ مزد ورکوو خو دا به سنجول شوي نه وي چې د څومره کار کوي او کوم کار کوي او د توانایي د دې څومره ده او مزد څومره اخلي او یا دا کار د ده په رضا باندې دی او یا دا مزد چې ورکول کېږي ده ته قناعت بخشه دی که نه دی د دغه قوانینو تطبیق متاسفانه زمونږ په هېواد کښې ډېر زیات مشکل دی واړه ماشومان جګړو ته استخدام کېږي حتی نظامي استفاده ترې کېږي دولت په کچه کې بهر شکل وي او یا د مخالفینو په کچه وي. ډېر تنکي ځوانان چې هغه د جګړې عمر او سن نه لري د هغې نه استفاده کېږي یا په اقتصادي اړخ کې استفاده کېږي. یا د ماشومانو قاچاق چې موږ دا تاسې ګورو دغلته انساني قاچاقبران ډېر زیات دي، ډېر ښکاره دی، ته معلوم دي هغه چې نیول کېږي بېرته خوشې کېږي او تعداد او بېرته سرې سترګې ګرځي، ارتباطاتو دا مسایل لري. نو که د قوانینو موجودیت په ارتباط وکړو نو وزارت عدلیه کې به ډېر قوانین په دې اړوند پاتې وي او پاس شوي به وي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب ایمل صفای د افغانستان د رواني ناروغیو ترینر متخصص. کور مو ودان چې اوریدونکو ته مو ډېر ښه معلومات وړاندې کړل، ستاسو سره مخه ښه کوو. کور مو ودان خو له اوریدونکو سره لا پاتې یو، لا د خبرونې وخت پاتې دی، د دوی نظرونه را اخلو. یو اوریدونکی همدا اوس را سره د ټلیفون پر کرښه دی، بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست له کومه ځایه اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ خپل
نوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، موږ ستاسو آواز
زموږ کارکونکو او اوریدونکو مېرمنو ته سلامونه وایم.
علیکم سلام، تاسو لطفاً مستقیم موضوع ته ورسئ، خپل ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر وایسته.
د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه کریم الله سنگینوال د ټلیفون پر کرښه.
سنگینوال صاحب مهرباني وکړئ نظر ومواست.
خورې زما نظر خو دغه دی چې اداري فساد ورک نه شي. هیڅ کله به دغه ښځې چې بېګنا ښځې په بدو په دغه کې ورکوي او یا دغه بخښنه غواړم ستاسو موضوع ما ښه روښانه کړې نه ده، خو اوس مې را دوه چلند د موضوع په دغه ښه پوهېدلی نه یم.
بله سنگین ناصر، زموږ د موضوع تقریبا یو ساعت تیر دی. تقریبا موږ پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې معاصره بردګي یا مریتوب څومره ډیر دی، څومره پراخ دی. تاسو په خپلو سیمو کې کوم بیلګې وینئ؟ تاسو د اداري فساد خبره وکړل او له ښځو سره مو تړاو ورکئ. آیا فکر کوئ چې اداري فساد د دې ښځو د کورنۍ ژوند سره اړه لري؟ یا مثلا یو انجلۍ د یو چا د پور په بدل کې بل چا ته ورکول کیږي او بیا هغه په خپل راتلونکي ژوند کې سر نه سي پورته کولی؟ که په عامه اصطلاح درته وایي، د دې اداري فساد سره څه تړاو لرلی سي؟ د دې اړیکه لکه چې پریسل دوستانو، بیا هم ستاسو نورو ټلیفونونو ته پته مو یو اوریدونکی سره بلم د ټلیفون پر کرښه دی، بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایاست. مستقیم خبرونې ته ورسئ ځکه ډېر کسان په ټلیفون باندې لرو، وخت مو کم دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، از محمد محمدی احمد کندار سخورجان سلامونه اوریدونکو ټول ته وایم ساتخ نه خیران.
احمدی صاحب شوغلی خبرونې ته مهرباني وکړئ.
خره سمانه دا کاغذ وای درو چې وخت ویل د لوګر فستول دا موږ تجربه ده چې څه د پر کوم وخت باندې واده شي کله څه د اجازه نه زړیږي. په دا د پنځه یز ته د جې ښکال شو د څلور د واده نه وځي بارو بلاد دا کار ډوډا هرڅه څو د کار وو دی خو دا ول مر څو ول ما وای وای دا څه د چار د نه ستار نه مې رجو د څه خو ځنه خپلار چې خو نور څه خو کې څه نه
بله
ټول شلو پنځه یز کار کوي
زموږ مسله یوازې دا نه ده چې انجونې په کم سن کې ودیږي یا جبري ودونه دا دي، هغه مسله مې دا ده چې یو پلار یا ورور ولاړیږي خپله لور یا خور د پور په مقابل کې یو چا ته ورکوي. دی د یو چا څخه پور وړی دی، پور یې نسي ادا کولی، خپله خور یا لور ورکوي. هغه لور یا خور د بل چا په کور کې د یو برده یا د یو مریي په شکل استفاده ځینې کېږي. زموږ مسله دا ده.
د دې ولر ما ته څه دې خلو و چې دا خو زنه غنده مګر دې غنده دا نن موږ خو په سنره درګان دي دا نن نیول یو ساعت قدر ما په خلاص سره شو چې مولوی صاحب پر دا غي باس وکړي چې مبارک علی سلام دا څه کول د شه سره دا څه کول دا څه کول دا به باس چې د شه سره شو کوي د لور سره شو کوي د خپل شه سره شو کوي د مور سره شو کوي د یو صاحب مولوی صاحب بدل دي کې باس وکړي ورو اسلام خورجان دې شه د اکثر خپل لور اکثر معنی اکثر دا شخصه ایو دا خو سړی په څولو کې نه حساب دی هغه خو نه و چې خو نه موضوع کوم نو موضوع نه مونږ چې ازلم کې یا په فور کې یا په بوت کې یا یا جس کال لوکشن ولی دراغن او چوی بنال جس کال بعد یوار کی دوه دا دا وې بار ولار بار
بله مننه کوم احمد صاحب یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي خپل نوم راته وایست او موضوع په خپل نظرات وایست
السلام علیکم السلام علیکم خوري
وعلیکم السلام مهرباني خپل نوم راته وایست
احمد همدرد در سره پاړی کا کوم خوري لغمان نظر خو می زغدا کنه سي دغه جنگونه ټول امدا
بله همدرسه ساسی جغ مرته سم نردی بل اوریدون که لرو دا تلفن پر کشه بله میره بانی او که اخبال نمره تایس بله
جام علیم شکر الله در روزان تخبری کومه اوری
شکر الله سب میره بانی او که ساسی آواز او رو بله ما
دا خود دموکراسی دا خواب نبودو دا غنسان دا خلقو تجیعت داشت یو ریو تجیعی غلامان دی یو داس مکاتب غلامان دي لکه اوس د حکومت مالیمان وي دي لکه فشار زره تکه یو خشدي کني انسان ورته خانسته دي د مکاتب شکل دي یو ته یو غلامان لکه د افغانستان خلک چې یو د بل مقابل کې د ارتیا خبره ولو که کان په کړو وي ولو که په پنجاب کان په کړو وي هغه وزن ونه ته لاسونه څه تکه څه دا یو د مقابل کې د افغانان لري او دا درواغ غلامي مخ نه شي پرانستلی ولما نتقدموا له كمر في الدزره قال تاريخ له مثل رطانه كثير تقدر بالواقع دي ايش من كثير في دوافع دغيو دول مقاتل كثير غلام عندي افغانستان تي ولا دي شي دراسات غلام ما ختميش
با مننه کوم ستاسو له نظر څخه بل دوستانو هم دي خبروین کې هدف هم ده چې تاسو په وځي وشکار ډول وې چې کوم بیلګې موږ لرو په خپل ټولنه کې چې هغه ته غلامي ویلای سو نو می د غلامي نه دی مګر هغه بڼه یې هغه شکل د کار هغه سیدی چې هغه ته سړی فکر کوي چې دا غلام دی یا برده دی ځکه د یا موز دی پیسې کم ورکول کیږي یا هیڅ نه ورکول کیږي په یو ډول هغه تهدیدی چې د یو شی په مقابل کې چې ته به دا کار جبران کوي پر دغه مسئله باندې موږ راځو خو امانه تاسو نظر ته یو بل اړیدون کوم راخلو بلې مې ربانه وکي خپل نوم راوښه تاسو لکه مزه ماړی کني ولې
بله سلام علیکم و ایتان الله علیه غزنی ولې ستاسو سره تماس کړم
ای سن الله ورونه مې ربانه وکي شرف خلاص
سره خلاص نو مخه اول خپل احترامات تاسو ټول اړیدون کوته باندې کوم وروسته دې موضوع طالب من کوم ویلې ستاسو ما یو نظر ان شاء الله
مهرباني وکړئ
د غلامي یا د اسري غلامي څخه کوم دغه د دې درې لسون څخه څه ده لسون د من دولت دي نو دا د وزیر د امیر د دې او د ایله چې دا د مشکل ده نو دویم ایله چې دا د څاغه مزایتي د دې مشکل ده په دغه خبرو کې یو ټولنو کې او درې یم اله چې دا د هغه زور واچ مشکل ده چې ته په توجه وځي او په دې باندې کار وځي ان شاء الله الرحمن نو دا د غلامي پروسه څه دا لمن ده دي او که چې ته څوک وایې چې تاسو هغه تشریح څنګه راځه نو اول دا وایم چې مذهبي غلامي د لغه سلسله درجه شروع ده دا کومه تاسو وینئ مثلا د موږ په دغه نوټه خاتم پاتکات کې د غاغا صاحب او خان صاحب سلزاده صاحب دوه دې کې له ځانه چې دا یو څوک جوړ کړ حتی د پیغمبر سره د درجې ځان ور بدل لای وي ته ځان باندې مریدان ټول کړی دي دا خدای دې ټول کړی وي په هغه دونه رجوع ته کوي چې د خپل اسوتو دا خدای یو اثر د غلامی ده
بله مننه کوم تاسو له نظر بله مېرمنه بله د دې اړیکه پرېسول یو بل اړیدونکو لرو کپلان رو راته وست وخت مو د خبرونه کم پاته دی خپل نوم او د موضوع په اړه خپل نظر وست
ډیره واخورې ما دا غوړې السلام علیکم
و علیکم سلام بل تاسو څنګه غوړو کلان راته وست خبرونه وخت مو ډیر کم دی
دا خبرونه وخت مو ډیر کم دی خو زه خبره درته کوم اګه مولوی صاحب هرڅو چې د افغانستان کې ترڅو ته ځان شي دا غلامی او پردګي نه ختمیږي موږ په بل شکل غلامي یو هر څلور چې د افغانستان ته ځي غواړي هغه په خپل غلام دی او بل خبره دا ده دا پردګي او دا غلامي دا د وسنه د صدر صد اسلام دا غلامي پر درې قسمه خو مطلب دا دی زموږ ډیر دا مظلوم کشر دا اوناشیه کشر په شکل د غلام یا د ننجي زندګي کوي. د ښځو په بابه چې ورکول دا خپله بردګي ده، د حیوان په شکل خرڅول دا خپله بردګي ده، و نور ته دراس ته ورکول دا خپله بردګي ده. ساسو خبرونې و وخت ختم دی، زما خبرې ډېرې دي خو ما ورسره سره ونیسم خو وخت یاري سره ونه کړم.
کور مو ودان، ستاسو نظر مو د دې واخیسته. ژوندی اوسئ درنو دوستانو، ستاسو ټولو څخه مننه کوم چې خبرونه کې مو برخه واخیسته، خپل نظرونه مو را سره شریک کړه. تر بلې خبرونه چې بیا هم د خبرونه پیلوو، نو ستاسو سره مخه ښه کوو. د ازادي راډیو خبرونه لا هم دوام لري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبوجي پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري.